دا مشال لډیو د وخت په خور کې د سهار 12 بجې شوی د خپل قربا اسره لمومند خبرونو ویاندی انیس اجمل او تخنیکی همکاري پلوشه صاحب سلامونه مني هلال رم چروق جوړ وبستي په دې خبري غړي کې یو شمیر موضوعات لرو او د کراچۍ په پرونی پیښه باندې با تاسو تازه معلومات نیخ پنی در کوو خو تر هڅه مخ کې له انیس اجمل له دې سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه ورو
السلام علیکم اول د خبرینو سر ټکی په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې غړي مفتی بشیر وشل شوی دی په شمالي وزیرستان او بنو کې سلور تنه وشل شوی او د روس ولسمشر وایي چې اوس هم د اوکراین د شخړې ختمولو لپاره د مذاکراتو په هیله دی د خبرینو تفصیل د خیبر پختونخوا د باجوړ ضلع په ماموندو سیمه کې پرون نامعلومه کسانو د جمعیت العلماء اسلام فیډلې یو مشر مفتی بشیر وژلی دی. په سیمه کې پولیس چارواکي نیاز محمد نن مشال لډیو ته ویل چې د مفتی بشیر د وژنې پلټنې یې اپیل کړي دي. بلخوا په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې یو مخکخ مولانا ضیاء الله جان ویلي چې مفتی بشیر له چا سره دښمنی نه وه، د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په شمالي وزیرستان او بنو کې پرون په دریو بیلابیلو پیښو کې د یو مبینه وسلوال په ګډون سلور تنه بچل شوی او دوه زخمیان شوی دي. د میرامشاه یو پولیس چارواکي محمد عمر خان برون وخته مشال لډیو ته ویل چې وسلوالو په هدفي برید کې د خصو خلو اوسیدونکو په بل اغه کې په خوشحالي سیمه کې دوه تنه وشلې دي. بلخوا پرون په بنو کې وسلوالو په پولیسو برید کړی چې پکې دوه پولیس زخمیان شوي دي. پولیسو بیا مشال لډیو ته ویلي چې په جوابي ډزو کې یو مبینه وسلوال وشلې دي. د پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. پولیس وایي پرون په کراچۍ پوهنتون کې په ځانمرګي برید کې د دریو چینایي وګړو په ګډون سلور تنه وژل شوي او سلور زخمیان شوي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر غلام علي میمن د پیښې وروسته خبریالانو ته ویل چې وژل شوي چینایان د پوهنتون استادان وو چې پکې دوه ښځې وې.
دیکھیں یہاں پہ یونیورسٹی میں وہ ٹیچرس تھے
نموڑی پہ پوہنتون کی استاذان ہو او دا پیخا ورسر شوی چڈیرا افسوسنا کدا پہ برید کی درینجرو یو سپائی یو پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ یو چینائی وکڑے سرا سلور تنا ٹپیان شوی ہم دی
په پیخه کې یو ډرایور هم وژل شوی دی. بلکې کې چې برید یوې خزه کړی دی. د پیخې ذمہواری بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. بلخو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پیخه غندلی او د پلټنو امر یې کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د مئی لومړۍ نیټې څخه به په ټول هیواد کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي. نوموړي دا خبره پرون د انرژي پړه په یو غونډه کې کړې ده. شهباز شریف په خپل ټویټر لیکلي چې په غونډه کې د بیړنیو اقداماتو کولو پړه تر فیصلې وروسته په دې نتیجه رسیدلې چې په هیواد کې به د بجلی صورتحال د مئی لومړۍ نیټې څخه ښه شي. په افغانستان کې طالبانو د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په دې هیواد کې داعش ډله 98% ځپل شوې ده. د دې وزارت په وینا اوس داعش سخت ګواښ نه ګڼل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې چې په ټویټر یې خپور کړ دا هم ویل چې د ګاونډیو هیوادونو اندېښنه د داعش په تړاو جدي نه ده. تېره اونۍ په مزار شریف کې د اهل تشیع په جماعت کې چاودنه وشوه چې ذمهواري د اسلامي دولت خراسان څنګ یې ومنله. د طالبانو د چارواکو په خبره په دې پیښه کې لږ تر لږه 13 کسان وشل شو او لسکونه نور زخمیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا له افغانانو سره د هالند د 10 میلیونه یورو د مرستو ورکولو ویل دي. اوچا پرون په ټویټر لیکلي چې دا مرسته به په افغانستان کې ټولو ضرورتمندو ته ورکول کیږي. رپورټونه وایي چې هالند په افغانستان کې په بشري برخه کې له 2014 کال راهیسې 90 میلیونه یورو کومک کړی دی. او اخیری خبر دا چې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګیوتریش ته د اپریل په 18 ویلي چې هغه اوس هم د مذاکراتو له لارې له اوکراین سره د شخړې ختمولو هیلې لري. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او اتحادیانو په جرمني کې په یو غونډه کې اوکراین ته د وسلو لیږدولو په اړه خبرې وکړې. د ګیوتریش له ولسمشر پوتین سره ملاقات په داسې وخت کې شوی چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري. بلخوا بلغاریا او پولینډ ویلي چې کرملین به ورته د اپریل له 18 څخه د قدرتي ګیس ورکول بند کړي. ولسمشر پوتین ګیوتریش ته ویلي چې د دې حقیقت باوجود چې پوځي عملیات دوام لري خو دوی هیله لري چې په سفارتي لارو به معاهدو ته د رسیدو جوګه شي. د خبرونو پای
مشار لډیو ته وګستې دا وني سجمل چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول تاسو زمخ پرونی په مشار لډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري په کراچي پونتون کې د شوی ځانمرګي برید د پلټن لپاره تحقیقاتي کمیټي جوړ کړل شوی او په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام یو بل غړی وجل شوی. د ګوند مشران وایي څو وارې یې د دا قسمه پیښو خلاف غږ پورته کړی خو څوک یې نه اوري.
باغه وخت چې کله مونږ احتجاج وکړو مونږ سره دی وادي و چې مونږ به دا وکړو هغه به وکړو خو د اوسه پورې داسې تسلی بخ جواب دی مونږ ته نه دی راکړی نه پکې داسې پکنډه کړ شوی.
د سوابی سیمې اوسیدونکي وایي پروژې میاشت کې یو شمېر کسان د مختلفو وجوهاتو له کبله مړه شوي دي.
دلته کې خبره کوي چې 50 ځوانان مړه شوي دي په دې دغه کې 50 په ټوله سوابی ضلع کې 50 په دې روژې په دې میاشت کې.
او د کبالی سیمو په خبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته هلته د سیلګرۍ څانګوای خپلې هلې ځلې زیاتې کړې دي.
مونږ تیرا ویلی چې دا یخنیانو کې مونږ هلته کې د سنو فالنګ ډېرې ښکلې نظارې وي. دویم لنډی کوتل علاقه کې بودیست سټوپا دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رډیو سره وسین. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو اوس راځو دې ته چې په کراچۍ پونتون کې د شوی ځانمرګي برید پلټن لپاره تحقیقاتي کمیټي جوړ کړل شوی او پرون په کراچۍ پونتون کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي او یو پاکستاني وګړي وژل شوي دي. په دې پیښه کې څلور تنه زخمیان شوي هم دي. وژل شوي چینایان استادان وو چې په کې دوا خزوي. د پیښې ذمہ‌واري بلوچ لیبریشن آرمی ډلې منلې ده. هم پر دې خبرې کو په کراچۍ کې له خپل خبریال نیاز علي سره چې همدا خو د ټلیفون په کرخه دي. نیاز علي زماږ درې تاسو ته زه فکر کوم چې دوی ټلیفون کې څه ستونزه ده. مونږ کوشش کوو چې دوی سره بیا اړیکه ټینګ کړو. نیاز زماګ درې تاسو ته نیاز علي زماګ درې تاسو ته نیاز زماګ درې تاسو ته نیاز علي زماګ درې زه فکر کوم دوی ته زماګ غږ نه ورځي. مونږ کوشش کوو چې دوی سره بیا اړیکه ټینګ کړو او تر هغه به مونږ تاسو یو بل راپور وړاندې کوو. او هغه دا دی چې پرون ماخام د باجوړ په ماموندو سیمه کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی یو مشر مفتی بشیر وژل شوی دی. د دې غوند یو امیر مولانا زیولا جان ویلی چې د مفتی بشیر له هیڅ سره دښمنی نه و. بلخو پولیس ویلی چې د پیخي پلټنې پیل کړې دي. د مفتی بشیر د وژنې ذمہ‌داري لا هم چا نه ده منلې. تفصیل سیمه د مشال لري خبريال شانواز تر زیرا کوي.
د باجوړ په ماموندو کې د جمعیت العلماء اسلام فزرمان ډلې یو مشر او د قومي سیملې د پر پخوانی کاندید مفتی بشیر د نامعلوم تنانو لخوا وژل شوی. د واړه ماموند تانې سچو نیاز محمد مشال لري ته د اپریل په 20مه سحر ول دغه پیښه د شپږم اپریل په ماخام شوی چې پکې مفتی بشیر د نامعلوم موټرسایکل سورو لخوا په ډز وشتل شوی. نیاز محمد زیاته کړه پولیسو د نامعلوم تنانو په ضد قانوني رپورت لیکل دي او د وژل شوی مفتی بشیر جنازه به نن پوښتم اپریل ادا کیږي. تر دې وړاندې په 14 اپریل هم د داغون سره تړاو لرونکو د سرکاري سکول یو استاد قاری شفیع الله باندې بمیچو دنه شو. هغه هم په زخمی حالت کې روغتون ته وړل شو او هغه ته مړ شو. د جمعیت العلماء اسلام فی د باجوړ خار تحصیل امیر مولانا زیولا جان مشاد رډیو ته د اپریل په 15 ماخام وویل د دوی د ګون غړي د ډېری مودې راهسه هدف کیږي.
د کله نه چې د حالات خراب شوی دي د 2008 نه دا چې په تسلسل سره زمون جسمونو مشرانو د ګلشیر مولي صاحب د مامند او بي سيد الله مولي صاحب او پلي ربي خالي صاحب مولانا محمد فاضل صاحب د قومي اسمبلی امیدوارمو مفتي سلطان محمد صاحب بیرغي نورستو مولانا عبد السلام صاحب د منګ د انصار اسلام د ټول پټا سالارو دا غي نورستو وسته د شپږ مشت مخ کې دا غي بل یورو د مفتي سلطان محمد صاحب د بیاس پاري صاحب د منګ دا د یونټ امیرمو یا اوس د تیر شي ورځو کې د مونږ بلې یو ملګری مفتی شفیع الله صاحب هغه هم شهید کو. اوس دغه بله پیښه نن چې کوم ستاسو مخې ته راغله د مفتی بشیر صاحب نو وخت په وخت دغه تسلسل را روان دی.
قاری الیاس هم د دغه ګوند غړی او په تیرو بلدیاتی ټاکنو کې د جنرال کونسلر امیدوار و. د نومبر په 22مه په خار باجوړ کې نامعلومه موټر سایکل سور وژلې. د قاری الیاس مشر ورور سلطان محمد هم په اکتوبر 2019 کې د نامعلومه تنان لخوا وژل شو. مولانا ضیاء الله جان زیاته کړه دوی ډیر وار احتجاجونه وکړل چې د ګوند وژل شو غړو قاتلین دي ونیول شي، خو تر دې وخته د یوې پیښې قاتل هم ونه نیول شو.
باغه وخت چې کله موږ احتجاج وکړو موږ سره دی وادي وکړي چې موږ به دا وکړو هغه به وکړو، دا اوسه پورې داسې تسلی بخ جواب دی موږ ته نه دی راکړی، نه پکې داسې پکړنډه کړ شوی.
نو موږ زیاته کړه د ګوند څومره غړي چې وژل شوي قاتلین کې نامعلومه دي، خپل شخصي دښمنۍ نه وي. د باجوړ د پولیسو په وینا چې د پیښې ځای ته پولیس ټیم ورغلی تفتیشي افسرانو پلټنې پیل کړي، خلا هم د دې پیښې قاتلین نامعلومه دي، نو ځکه هم د نامعلومه تنانو په ضد قانوني رپورت درج کړی دی. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اور کو منگا بیازو کراچی تا پا کراچی پونتون کې د شوی ځانمرګي برید پلټن لپاره تحقیقاتي کمیټې جوړ کړل شوی. پرون په کراچی پونتون کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي او یو پاکستانی وګړي وژل شوی دي. په دې پیښه کې څلور تنه زخمیان شوی هم دي. وژل شوی چینایان استادان وو چې په کې دوا خزه وي. د پیښې ځمواري بلوچ لیبریشن آرمی ډلې منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پیښو د پلټنو امر کړی دی. په کراچی کې زموږ خبریال نیاز علي همدا وخت موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. وبخې په واتس اپ باندې دی دا وخت موږ سره، او د دوی سره خبرې کوو چې دغه کومه تحقیقاتي کمیټه جوړه کړل شوې ده، دا د چا په امر جوړه کړل شوې ده، او د کې څوک څوک شامل دي. نیاز علي ستړي مشي، زما هم دغه پوښتنه ستاسو نه
ډیر مننه اسرالم مومن صاحب. پرون چې په کراچی پوهنتون کې دننه کم ځانمرګي برید شوی دی چې پاغي کې د چینایي وګړو په ګډون سلور تنه چې کم دی وجلې شوی، او سلور تنه نور هم ټپیان دي چې یو پکې بل هم چینایي وګړې دي. د دغه لپاره د حسن حکومت او بیا د وفاقي حکومت د وزیر اعظم په وینا چې کم دی یو تحقیقاتي یا پلټونکي کمیټه جوړه شوې ده. د سی ټی ټی چې کم ډی آی جی د دلتا په کراچی کې مشر دی، داغه په مشرۍ کې د 15 رکنی کمیټه چې کم دی جوړه شوې ده، او دوی خپل پلټنی هم پیل کړی دي. او بیا پرون د دې بریټ نه یا د دې دماکې نه رستو چې کومه تحقیقاتي ټیم هغه ځای معاینه کړي به وحل ته خپل شواهد یا سیزونه چې کم دي جمع کړو، نو دا وخت هغه په کراچی کې د فورنزیک چې کوم لیبارټری د یو هغه او یو په پنجاب په لاهور کې چې کوم لیبارټری دا، نو هغه ته هم د فورنزیک ته پاره او د ډی ان ا د پاره چې کوم دي لیګل دي. معلومه ده چې څنګه چې الته کوم سی سی ټی وی کیمرې لګیدلې وي چې په هغه کې دا پته لګی چې یو مېرمن چې کوم دی هلته ولاړه ده، او بیا ګاډي چې په کوم وخت کې هم دا غي سنټر ته دنده ننوځي، نو په دغه ټیم کې چې کوم دی دا دماکو شي چې په دې کې دا کسان چې کوم دی جوب لو او مرګ چې کوم دی شوی دی. خو تحقیقاتي کمیټه بیا هم خپل چې کوم فورنزیک او ډي ان ا دی هغه کوي چې واقعي څنګه چې بلوچ لیبریشن آرمی ډلی دغه برید چې کوم دی ذمہواری منلې ده، او د خپلې برید چې کړې دي داغې نوم هم خپور کړی دی، نو آیا دوی دا ګوري چې دا برید چې کوم دی دې کړی دی یا نه دی کړی. د دې پیښې وروسته نن موږ په کراچی یونیورسټي کې ګورو چې الته چې کوم دی ټول زده کړې چې کوم دی بندي، یونیورسټي چې کوم دی بند شوې ده. خو د سحر راهسې الته چې کوم دی فوجي ځواکونه راغلي دي، او هغه د پورا یونیورسټي نه صرف تلاشي مختلف سنټر چې کوم دی هغه چې کوي، الته چې کوم دی سرچنګ شروع دی. هیڅ مد قسم الته چې کوم دی د استادانو د پاره یا چې کوم واړه دي سټوډنټان دي هلته ځي، دا هغوی تګ را تک چې کوم دی تړلې دي. او لږه شي مخکې چې کوم دی د کراچی یونیورسټي رجسټر دا هم وي چې هغه د حکومت سره مشوره کوي، او بیا به دا پریکړه کوي چې یونیورسټي به وسه کله چې کوم دی بیا پرانستې کیږي.
سر صاحب نیازلی دا هم راته وایي چې د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله به هم لږه شیبه کې دلته کې راشي که څنګه، او دویم دا چې د سند حکومت څه دریځ مخې ته راغلی دی په خاص توګه د یونیورسټۍ د امنیت په اړه باندې، بیا چې کوم اپوزیشن دی هغوی څه دریځ لري که نه؟
اپوزیشن ګوندونو سره کومنګ وګورو، نو عمران خان هم په خپل د پیښه چې کوم دی غندلې دا سن حکومت په کراچی کې چې کوم دی داړو به پرېتنه دي چې په چيني وګړو باندې شوې ده. د دې وړاندې هم داسې بردونه شوې دي. بیا په کال 2013 کې په چيني کونسلګری باندې چې کوم دی کم بریټ شوې و چې هم دغه ډلې مجید بریګیډ یا بی ال ای چې کوم دی داغه ذمہواری منلې و. نو هغه نن سحر چې کوم د اډیشنل آی جی سند غلام نبی احمد هغه سره زمونږ لیدل شو، نو هغه دا وی چې موږ ته خدای ترڅو انټيليجنس معلوماتو چې په چاينيز باندې چکم دي حمله کې دي شي. البته دې خبرې اطلاعنه وه چې په کراچي یونیورسيټي کې بدننه کیږي او یا بد چکم دي یو ځانمرګي پریویو په دې کې چکم دي یو مېرمنه چکم دي دا کار کوي. هغوی د دې لپاره سکیورټي سخته کړې ده. د دې سنټر کې چې نور هم څونه چاینی وګړي وو چې هغه به ذکر کوي یا د هغوی کورنۍ چې په کراچي یونیورسيټي کې دننه په هاستل کې پاتې کیږي پرون د دې پیښې رستو هغوی ټول حکومت سن چکم دي د اغه ځنه رئیس دي او بیا په خار کې نور چې کوم سخت سکیورټي هوټل دي یا زاینه دي نو اغه ځای ته چې کوم دي بوتل شوې دي. د دې په خیرستو یو بل سی سی ټی وی فوټیج چې کوم دي مخې ته راغلي دي چې په هغه کې دا لیدل چې دا ځان مرګون کې برج چې کومه مېرمنې خړې دي هغه د دې برج لږه شبوړان دي یو بل مېرمنې سره چې کوم دي هم دغه ځینې لږه فاصله کې خبري اترې کوي. نو پولیسو یا تحقیقاتي دارو په هغه باندې پلاټنې پیل کړې دي او دغه د پاره یې بیګا په کراچي په هنتون کې دننه کم چې د جنکو هاستل دی الته هم یو چاپا وهلی دا خو تر اوسه پورې د کراچي یونیورسيټي انتظامیه د دې چاپې پاړه یا پولیسو بیا چې کوم دي سندي ویلي چې هغه پکې څوک نیولې دي یا غزنه اذان سره سوړی دي ویل کیږي دا چې دغه جنۍ په دغه هاستل کې چا چې د دې سره خبرې اترې کړې دي هغه پاتې کېدله.
نیازلی زمنګ اوردون کو ته دا هم زیلګ پخلیو کې چې دا منګه ته چې کوم معلومات راغلیو چې دا بلوچ لیبریشن آرمی خو تاسو وختي ویل چې دا بلوچ لیبریشن آرمی مجید ډلې کړي دا برید کنه
اجی بلوچ لیبریشن آرمی چې مجید ډله دا هغه د دې بریډز ذمہواری چې کوم دی قبول کړی دا او رسنو سره چې خپل خبر شیر کړی دا باغې کې دا غي ځان مرګي بریډ کون کی مېرمنې پاړه باندې لګ معلومات هم شیر کړی دي چې هغه د دوه بچو مور ده او اعلی تعلیم یافته ده په کویټا کې بلوچستان کې هغه چې کوم دی اعلی تعلیم حاصل کړی دی او دا غي د کور چې کوم خاوند دی نو هغه هم د بولان میډیکل کالج نه سبق ویلې دي او نور د کور ترونه یا چې کوم خپلوان دي هغه هم اعلی تعلیم
خلا هم تحقیقات ندي شي او نه آزاد سرچینو دغه پخلی کړی کې څنګه
په دې اړه نه پولیسو ندی کړی سندي ویلي هغه وی چې موږ لوبې خپل فورنزیک او ډي ان اي ريپورت دغه کو او تر اوسه دا ندی ویلي چې په دې اړه وی په بلوچستان کې یا په کراچي کې چې هم دغه داوه کوي چې دی مېرمنې د ځانګړي بریټ کړي دي نو چې داږي د کورنۍ سګړی نسلې دي یا ندی نسلې په دې اړه تحقیقات کوم چې تر رسیدلې دي سرچینه چې په دې اړه تر اوسه پورې هیڅ ندی ویلي بیا
ډیر زیاته من ساسینا د مشالډیو خبريال نیاز علي خان وو چې لکراچي موږ ته معلومات را کول چې پرونه په کراچي په هنتون کې د شوی ځانمرګي بریډ پلاتون لپاره تحقیقاتي کمیټه جوړ کړل شوې ده. دغه ځانمرګي بریډ کې درې چینایان او یو پاکستانی وګړي وژل شوې دي او په دې پیښه کې څلور تنه زخمي شوي اهم دي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته او هغه دا ده چې په شمالي وزیرستان او بنو کې پولیس چارواکو ویلي چې پرون په دریو مختلفو پیښو کې د یو مبینه وسلوال په ګډون څلور تنه وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. په دې کې یو پیښه د میرلی په خسوخیلو او بل هغه په خوشحالي سیمه کې شوي چې پکې درې تنه په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په بنو کې بیا پر پولیسو برید شوی چې پکې دوه پولیس زخمیان شوي او په ځوابي کاروایي کې بیا یو مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د پیښو ذمواري لا چا نه ده منلې. له دې وړاندې هم په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه شوي دي. تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
شمالی وزیرستان میرعلی کې د اپریل په شپږویشتمه د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو په دوه بیلابیل هدفي بریدونو کې درې ځایي کسان وژلي او برید کوونکي په تېښته کې بریالي شوي. د میرام شاه پولیس یو چارواکي محمد عمر خان مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د اپریل په شپږویشتمه میرعلی کې په لومړی هدفي برید کې د هڅوخیل اوسېدونکي جمیل خان چې مزدوري یې کوله په هدفي برید کې ووژلو. د دوی په وینا مخپټو وسلوالو میرعلی کې د ماشام شپږ بجې وروسته یو بل هدفي برید کې د میرعلی خوشحالي سیمې دوه اوسېدونکي طاهر الله او خلیل رحمان په ډزو ووژل او برید کوونکي وتښتېدل. پولیس وایي چې د نامعلومو زید په میرعلی تانه کې مقدمه جوړه شوې او پلاټن یې کړی. د میرعلی اوسېدونکي عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې روزانه د غلطه په هدفي بریدونو کې ځوانان او مشران په نقشه کیږي. پولیس هم دومره وایي چې پلاټن یې کړی. تر اوسه یو بریدګر هم گرفتار نشو. بل طرف د بنو ترهګرې زید پولیس او مشر عمران شاهد په وینا تیره ورځ بنو کې هم وسلوالو د ترهګرې زید پولیس سی ټی ډی باندې برید کړی چې دوه پولیس والا یې ژوبل کړی. د دوی په وینا پولیسو په ځوابي ډزو کې یو وسلوال وژلې چې جسد یې لزان سره وړلې. دوی وایي چې د دوی دوه سرتیری ژوبل شوي چې د درملنې لاندې دي. د اپریل په 22مه نیټه هم د شپې وسلوالو په دوه بیلابیل هدفي بریدونو کې په میرالی کې دوه ځایي کسان وژلې ول. د اپریل په 13مه هم میرالی کې وسلوالو په دوه نورو بیلابیل هدفي بریدونو کې درې کسان وژلې ول او برید کوونکي دغلته هم تښتېدلې ول. په 13 اونۍ کې وسلوالو په میرالی کې څلور هدفي بریدونه ترسره کړل. په روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه 14 هدفي برید دی او دوه هدفي بریدونه د دې پرته په پولیسو شوي. تیر 2021 کال کې شمالي وزیرستان کې ټول 13 هدفي بریدونه شوي ول. د دغه هدفي وژنو زید په وار وار سیمه کې پرلتونه شوي او ځایي خلکو د امن باور کول غوښتنه کړې. حکومت او پولیسو هم په وار وار دعوی کړي چې تر ډیره هدايا من پر ځای کړي او د داسې پیښو د مخنیوي هڅې روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردوونکو، د سوات مرستیال کمشنر په ټولنیزو رسنیو د چارباغ د اوسیدونکو د ویډیوګانو خپرولو په تور څلور تنه د یوې میاشتې لپاره قید کړی دی. ولکېږي چې د چارباغ دا اوسیدونکو ذهني مریض دی او تورنو کسانو یې د هغه د ویډیوګانو خپرولو سره د نوموړي سپکاوی کړی دی. بلخوا د انټرنیټي جرمونو پوهانو ویلي چې ځینې کسان د پوهاوي نه لرلو له وجې د ټولنیزو رسنیو ناسم استعمال کوي، نو باید خلک ځان په سایبر کرایم قانون پوه کړي. په تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې:
د اپریل په 18مه نیټه د سوات ډپټي کمشنر جنید خان په کارروي چې پکې څلور تنن په دغه تورې یوې میاشتې لپاره جیل ته لیږلي چې د یو ذهني مریض عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړې وي. په دغه اړه فیاض خان چې د سوات اوسیدونکی دی او په استرالیا کې میشته دی او په یوټیوب او فیسبوک خپرونې کوي، وایي چې وړاندې به په ویډیوګانو صرف یوټیوب پیسې ورکولې، اوس فیسبوک هم ورکوي. دغه لوجه باز زلمی هر ویډیو خپروي.
فیسبوک یا یوټیوب خو په دې پیسې ورکوي چې ستا په ویډیو باندې یو اډ وچلېږي او دا غونه پیسې واخلي او خپل پرسنټیج تی ځان ته کیږي او نورې تا ته درکې. نو زمونږ ماشومانان چې دی هغه په دې منډه کې دي، خو د دې کم اصولي دغه چې دی هغه مات کړي دي. وس د بختي رحمان غوند کې مزوب دبا په خلکو خوله کې دبا ته څه وخت پورې فالوورز درکې، لایکس بدرکې. ماشومانان چې دی د پرستټ شوی دي او دی وس د ویوز د لپاره دی دا چلونه کوي، دی په دې کې هم ناکام وي. دا سینه چې لکه په دې باندې بدې ته پیسې ملو شي، دا ریپورت کیږي د خلکو ډا زارول فیسبوک په دې سيزونو کې ډېر سټریکټ دي. کاپی رائټس نو دی خلکو سره علم نشته، دی په یو منډه کې دي.
د سوات پوهنتون جرنالیزم سانګي استاد پروفیسر رپی الله نمو چې دغه پښتنه وکړه چې کوم اصول دي چې یو تن په سوشل میډیا معلومات ورکړي او هغه د قانون او اخلاقیات او سرغړونه نه وي، نو دی وایي
اور هغه خبر چې دغه په خلکو د پاره وایرل کې چې کم ته ځان د پاره خوخه کته دی. یو کس انټرویو اخلي او د انټرویو ته غنې دا چیرې د امپورټنت دا او په ځان باندې ته اپلای کې، نو ته بهشکه خپل اودینس لپاره هغه ته ورکا. دیو کس هته کی عزت پکې کیږي، دیو کس کاروبار پکې خرابېږي، دیو کس برانډ یا نوم یا ریسپیکټ چې هغه پکې ختمېږي، نو پکار دار چې په دغه ټایم کې هغه مخنیوي وشي او دغه شانتي چې کار ونه شي چې هغه دیو کس شخصیت چې هغه خراب کړي. کوم ملګری د سوشل میډیا کې کار کوي هغه له پکار دار چې دیو څو اصول نه ځان خامخا خبر کړي. هر هغه چیز چې هغه ور کوي، ویډیو، فوټو، اډیو ور کوي چې هغه خامخا لک تصدیق کوي ور کوي.
په پاکستان کې هم د سایبر کرایم باقاعده قانون شته. د خبرې د سواد بار اسوسییشن په خوانې صدر وکیل عنایت الله کوي. دی وایي چې په کومه ویډیو، تصویر یا اډیو رپورت کې د چا سپکاوی شوی، دروغ ورپسې جوړ شوی او هغه په سوشل میډیا خپره شي، نو د هغې لپاره باقاعده سزا شته.
دا په سایبر سټاکینګ کې راځي او دې کې د سفنسز د 2 ایئرز نه والا اپ ټو 7 ایئرز په دې کې پنشمنت ده. خو نن کم چې تا ماته وویل نو دا خو لګل شوی دی. ما چې کوم وخت خبر شو نو دا 3 ایم پی او ټیټ لګل شوی دی د یو میاشتې لپاره. پریونشن اف الکترونیک کرائمز ایکټ آرډیننس 2009 نن یې لګل شوی. نو دا د یو میاشتې لپاره لګل شوی دی او دې کې د ډیسټریکټ مجلس سره د اختیاري
ډیپټی کمشنر سواد په داسې حال کې سلور تران د ځای معذور اوسیدونکو عکسونه او ویډیوګان خپرولو په تور کې جیل ته لګلي، چې وروسته نور سوشل میډیا استعمالونکو هم په دغه معذور تن پسې ورتل، سلپیانې ورسره وستلې او خبرې به یې ترې راوستلې. ډیپټی کمشنر روټس کې دا هم ویلې شوی چې د بخت رحمان نومې معذور تن نه به څوک هم تر درېو میاشتو پورې انټرویو ویډیو نه اخلي، کچرې چا هم د قانون سرغړونه وکړه نو مقدمه پرې جوړولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اردوونکو، په بلوچستان کې د مې میاشتې په پای کې بلدیاتي انتخابات کیدونکي دي. د دې لپاره زیاتره سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې پیل کړي. دوی د ټولو چوکیو لپاره خپل نوماندان ټاکلي او خلکو ته ورپېژندلې دي. په بلوچستان کې که عام انتخابات وي او که بلدیاتي، په ځانګړې توګه د صوبې په پښتنه او کلیواله سیمه کې پر عامو چوکیو خزینه نوماندانو ته د ټیکټ ورکړه د نه برابر پاتې شوې ده. خو په دې راتلونکو بلدیاتي ټاکنو کې د صوبې په پښتنه سیمه لورلای کې د ملي جمهوري غورځنګ لخوا پر عامه چوکۍ ولاړې یوې کاندیدې د خلکو پام ځان ته اړولی دی. یو شمېر خلکو یې پر ټولنیزو رسنیو هرکلی کړی او ستاینه کړې ده. زموږ همکار بوروال ککړ هم له دې کاندیدې او د هغې له پلار سره غږېدل او دا راپور یې برابر کړی.
په بلدیاتی انتخاباتو کې که څه هم د ښځو لپاره ځینې چوکۍ ځانګړې وي، خو په خاص توګه د صوبې په پښتنه سیمه کې پر عامو چوکیو ښځو ته ټیکټونه نه ورکول کېږي. خو نوی جوړ شوی ملي جمهوري غورځنګ د لورلای د ښار په منځ کې پر یو مهمه چوکۍ د ډاکټرې عائشة اسلم په نامه نجلۍ ته ټیکټ ورکړی دی. ډاکټرې عائشة اسلم د اپریل پر شپږویشتمه مشال راډیو ته وویل دا هیله لري چې خلک به ووټ ورکوي او دا به په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره ژغ پورته کوي.
زما والدین او دا کورونی خلک ما ته اجازه راکې کې دا خپل علاقې مسائل د پاره आवाज بلند کړي او الیکشن کې حصہ واخه او دا مسائل د حل د پاره په خپل علاقې خلک ته شعور بیدار کا، بلخصوص نخوانده خواتین او د دای هیلت کم چي پرابلم او دا پارزه کار وکم.
نموړې زیاته کړه چې دوی په کام راجپوت دي، خو لږ تر لږه له 1901 څخه په بوري یا لورلای کې میشت دي او دا په لورلای کې زیږیدلی او لوی سوی ده. هغې وویل چې که څه هم دوی په کام پښتانه نه دي، خو بیا هم د دې پښتني ټولنې برخه دي او د ښځو په حالت یې زړه خوږیږي.
زما لورلای او شخوا انجونه او ښځو ته دا پیغام دی چې دای ډیر هنرمند او با صلاحیت انجن دی، لیکن ته دای ته ډیر مسائل له وجہ دونه شعور نه دی چې دای مخته راسی او پخپل ځان د پاره او د علاقې د پاره سرنګ ترقی ورکي او د تعلیم او د صحت او د فزیکل ابیوز سرنګ आवाज بلند کړي.
د ډاکټر عائشة اسلم پلار ډاکټر قاضی اسلم مشال رډي تویل په دی ویاړي چې لوریا په لورلای رنګ ځای کې د بشري او په ځنګړی توګه د میرمنو د حقونو لپاره
موږ ټول کورنۍ د سپورت ورکو د ډېر ښه اقدام اخیستی دی چې د خپل علاقې مسایل حل وکړي. کم چې هیلت پرابلم دی، د تعلیم مسایل دی، د اوبو مسایل دی، داسې ډېر انګنت مسایل دی
د بلوچستان پر سیاست نظر لرونکي وایي هلته سیاسي ګوندونه یوازې هغو کاندیدانو ته ټکټونه ورکوي چې د ګټلو امکان یې زیات وي. د دوی په وینا ښځو ته کچیري ټکټ ورکوي هم نو د انتخاباتي قانون پوره کولو لپاره یا پر داسې هلکو ټکټونه ورکوي چې هلته د دوی د ګټلو امکان نه وي. ټاکل شوی دا چې په بلوچستان کې د مئی میاشتې په 9 له کوټي او لسبیلی پرته په ټولو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات وشي.
مشال لري ته وګستې د لستې بجې شوی ل انیس اجمل د خبرونو لنډی جوړ.
د خیبر پختونخوا د باجوړ ضلع په مامون د سیمه کې پرې نامعلومه کسانو د جمعیت علما اسلام فیډل یو مشر مفتي بشیر وشل دی. په سیمه کې پولیس چارواکي نیاز محمد نن مشال ریډیو ته وویل چې د مفتي بشیر د وژنو پلټنې پیل کړې دي. د پېښو ذمہواري لاچا نه ده منلې. په شمالي وزیرستان او بنو کې پرون په دریو بیلابیلو پېښو کې د یو مبینه وسلوال په ګډون 4 تنه وژل شوي او 2 زخمیان شوي دي. بلخوا چارواکو ویلی چې په بنو کې وسلوالو په پولیسو برید کړی چې په کې 2 پولیس زخمیان شوي. پولیسو بیا ویلي چې په جوابي ډزو کې وسلوال هم وژلي. د پېښو ذمہواري لاچا نه ده منلې. پولیس وایي پرون په کراچۍ پوهنتون کې په ځانمرګي برید کې د 3 چینایي وګړو په ګډون 4 تنه وژل شوي او 4 زخمیان شوي. د کراچۍ د پولیسو مشر غلام علي میمن د پېښې وروسته خبري اعلان کړې چې وژل شوي چینایان د پوهنتون استادانو چې په کې 2 ښځې وي. د پېښې ذمہواري بلوچ لیبریشن آرمي منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د مې له لومړۍ نیټې څخه په ټول هیواد کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي. نوموړي دا خبره پرون د انرژي په اړه په یوه غونډه کې کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په دې هیواد کې داعش له 98% سره شوی. د دې وزارت وینا اوس داعش سخت ګواښ نه ګڼل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د افغانانو سره د هالند د 6 میلیونه یورو د مرستو ورکول ویلي دي. اوچا پرون په ټویټر کې ویلي چې دا مرسته به په افغانستان کې ټولو ضرورتمندو سره کېږي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش ته د اپریل 26 ویلي چې اوس هم د مذاکراتو له لارې له اوکراین سره د شخړې ختمولو هیله لري. دا په داسې حال کې ده چې امریکا اتحادیانو په جرمني کې په یوه غونډه کې اوکراین ته د وسلو لیږلو په اړه خبرې وکړې.
خبرونه مو له مشال لري ورده چې انیس اجمل وړاندې کول. ودونکو د خبر په خوا د صوابي ضلع ولسوای چې په روانه میاشت کې د ضلع په بیلابیلو سیمو کې په لزګونه ځوانان د تشدد په پیښو کې وژل شوي. د تیرې سمو د رئیس د وژنو د مخنیوي په موخه د صوابي سیاستوالو مخورو مشرانو مدني فعالانو په ټولیزو پاڼو د پر امن وسیدو د ازغم پیغامونه خبرول هم پیل کړي. دا چې د وژلو تر شا څه وجوهات او تنظیمي د مخنیوي لپاره څه کوي د جواب لپاره د مجید بابر دا راپور وره.
د صوابۍ ضلع مدني او سیاسي فعالان وایي چې روانه میاشت په بیلابیلو سیمو کې په لسګونه کسان وژل شوي دي چې سبب یې په وړو وړو خبرو تکرار په تعلیمي یافته ځوانانو کې زیاته بیروزګاري او د مایوسۍ له امله په نشو اخته کېده یادوي. سیاستوال او د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړي سلیم خان اډوکیټ د اپریل په 26 مشال ریډیو سره په خبرو کې داوه وکړه چې د دې وژنو شمیره د 500 زیاته ده.
یو خو به دغه فکتور دی چې آبادی ډېره شو او بیروزګاری پکې اوم ډېره زیاته ده. تعلیم یافته ځوانانو بیروزګاری پکې اوم ډېره زیاته ده. بل دا چې ام چې کوم الکانو کې ځوانانو کې کومه مایوسي راغلې دلته نشې مواد چې کوم دي نو هغه ډېر زیات شوي دي او بیا دا نوې نشه چې راغلې آیس نشه چې راغلې ده تلسونه ډېر شوي دي. دلته کې خبره کوي چې 50 ځوانان مړ شوي دي په دې ډول کې 50 په ټوله صوابۍ ضلع کې 50 په دې روزې په دې میاشت کې.
د رسنو د راپورونو له مخه د اپریل 14 په یو ورځ کې د صوابۍ ضلع په اسماعیلا سپینکانی یار حسین او غنی چتر سیمو کې شپږ کسان وژل شوي چې پکې په اسماعیلا کې وژل شوي 2 ورونه وو. د دغه وجونو تر شا وجوهات نه دی پډاګه شوي. خو د صوابۍ یو مدني فعال حمزوی یوسفزی مشال لیډو سره په خبرو کې د دې تر شا لوی وجه ادم برداشت یاد کړو.
دلته کې لکه په دې هفته کې دغه یو نه چې تمدا په دغه کې په یو ورځ کې پد ځوانان تاسو هم ورته کوي بیا تر واده هم دغه د کې دغه خپل منځي مسالې څنګه د داسې خاص نسته چې دیني داسې ځکاني څنګه دي داسې ځکاني مسالې دي دغه خپل مسالې معمولي خبرو اترو تکرار او بیا پاغي باندې دومره حدا پورې خبرې لاړې شي چې بیا پرې دغه دوه دوه درې درې ځوانان د لاسه ورکړی شي.
په سوابۍ ضلع کې په دې روانه میاشت کې د وژل شو کسانو د کره شمېرې او د دې تر شا د وجوهاتو معلومولو په اړه مو د ضلع پولیسو مشر محمد شعیب سره رابطه وکړه، خو خبرې ورسره ونه شوې. بلخوا د سوابۍ تحصیل نوي منتخب شوي ناظم عطا الله په دې اړه مشال لیډیو ته وویل چې زیاتره وجنې د غیرت په نامه شوې دي.
اوس د ډیسټریکټ پولیس افسر د دفتر نه رالم، خپل دفتر ته هغه سره مې میټینګ په دې سلسله کې، په دې کې هغه ما ته وویل چې زمونږ سره 78% ریشو دا چې د زنانو لکه د عزت په نوم باندې مړ کیږي، زم ورپسې دا چې 10% مړ داسې چې د زړو دشمنو تر قبل له قبل کیږي، بقایا لکه زبانی تکرار د وجې چې لکه هغه تین سړی یو بل سره ناصافا واقعیا د راړو سي، هغه ډېر کم واقعیات دي. هغه ما ته دا فکر راکړل، هغه وی چې زه د صوابۍ تقریبا د ټولو مشرانو غونډه کول غواړم، او چې دا کول غواړم چې پای کې زه راځم د ټول فکر کړم چې دا د سس د وجې د مړی کې.
تحصیل ناظم عطا الله خان زیاته کړه چې د پولیسو په وینا روانه میاشت کې دا شمیرا تر 300 پورې ده. د دې په خبره د دې د مخنیوي لپاره غواړي په صوابۍ ضلع کې د نشي موادو پر ضد د مسلسل کمپاین تر څنګ د ځوانانو لپاره د صحتمند حلو دلو زمينه برابرول او د جرګو او جماعتونو په مرسته د دښمنو د ختمولو او په ټولنه کې د زغم زیاتولو په اړه د مذاکرې دود رامنځته کول ضروری دي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي د سارو دنیا دی هر خطا بلشه
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږې دې نشم درته مې ډیر وجړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې لهارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
مشال رادیو ته وګورئ. په خبر پښتونخوا کې هم د ایمونایزیشن یا د بیلابیلو ناروغیو پر ضد د مدافعتي نظام ښه کول لپاره د ویکسینو ورکولو نړیواله اونۍ مانځل کیږي. دا اونۍ ټوله نړۍ کې د اپریل اخیری هفته وي. د صحت څانګې چارواکي وایي د دې اونۍ مانځلو هدف خپل ولس د ویکسینو او د ایمونایزیشن په اهمیت پوهه کول دي، چې لکبل یې په زرګونو ماشومان او لویان هم هر کال د بیلابیلو ناروغو او مرګونو نه ځان بچ کول شي. په اړه تفصیل د شبیر مجان په دې راپور کې.
خیبر پختونخوا کې د بیلابیلو ناروغو خلاف د ټیکو او ویکسینو محکمې یو مشر ډاکټر مشتاق افریدی مشال لیډو ته وویل چې پاکستان او بیا خیبر پختونخوا کې د داسې هفتو منځلو ډیر اړتیا ده، ځکه دلته زیاتره خلک د خپل صحت ته مسلو او حقوقو نه هم ناخبره دي او بی بنیاد اوازو باندې باور لري.
په دې کې مختلف واکس کېږي، سیمینارز پکې روان دي، ورکشاپس پکې روان دي، په دې کې مختلف ځایونو کې ایونټس روان دي، په سکول کالجز کې په دې کې ډیبیټس روان دي. د ټولو اکټیویټیز مقصد سده چې په خلکو کې په غټ لیول باندې شعور آگاهی پیدا شي چې ویکسینیشن چې کوم دی، ټیکې چې کوم دی، حفاظتي ټیکاجات دا څومره ضروری دي د ماشومان لپاره او د هر چا لپاره، چې په مطلب دا دي چې ځنه ټیکې په غټ عمر کې لګيږي. لکه په دې باندې ځنه ټایم کې خلک دې سره ډیماند کوي چې مونږ ته لګا دا کار او کوم ته روډ جوړ کړي یا مونږ ته نالې جوړ کړي، نو لکه مونږ به د ماشومان بیا تاسو ټیکې والے شي. د خپل د ماشومان ژوندۍ دارنګ ډیماند سره ملنګ کوي، ځکه چې دا تاسو د ماشومان چې کوم دی
پاکستان کے ماشومان و دا صحت ڈاکٹران اتحادیے یا پیڈیاٹرک ایسوسیشن آف پاکستان جنرل سیکرٹری ڈاکٹر باور شاہ دچا لکھوا چھ داڑول گونڈے را جوڑی شوی دی. مشال لیڈو توائی چھ یو اشمیر ناروغ دا سی دی چھ دا ویکسین لوجی ہگا لو یا وڑو تا لگی دلی شی چھ پکے زنی دا مرک سبب ہم گرجی دی شی، نو باید پا ہر وقت کے دا ہر ناروغ لپارا موجود ویکسین یا ٹیکا وہ لگا ولی شی.
مختلف انفیکشن او بیماریانو نه سونه بچ کیدی شي دا چې دا لوی تم ویکسین لګی زنانه او ته لګی پدې کې دا ټول ویکسین په اړه کې ده ک لوی ته د ماشومان د خوچ ویکسین نه مشي کنه کم د کومه ایمونایزیشن وایي دي کې اوم دا ټول دي پدې کې زموږ یو د ای پی ای چې دی کنه پای کې د ای پی ای دولس بیماریانو دي چې پای کې ټی بی ده پولیو ده خناق ده تشنج ده دا کالیکان سی شو شره شو کم اسهال والا ډایریا والا چې کم ویکسین دي دا ټول پدې کې راځي
دا چې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو کې د اولس ته خبرول لپاره سه هلې ځلې روان دي نو ډاکټر مشتاق افریدی زیاتوي
مالی وزیرستان کې په جنوبی وزیرستان کې په خیبر کې په کرم کې په باجوړ مومن کې مختلف علاقو کې واکس وشول هلته ورک شاپس وشول هلته چې کم دي جی په سکولونو په کالجونو کې ډیبیټس وشول مختلف اکټیویټیز په هیلت سایډ سره وشول چې کم دي ایجوکیشن ډیپارټمنټس پکې انوالو ایڈمنستریشنز پکې انوالو او غوسم روان دي او دا به 30 اپریل پورې کیږي
نو موږ زیاته کړه چې هر کال په ملیونونو ماجومان دا ضروری ټیکو یا ویکسینونه لګول لوجه وجل کیږي نو باید ټول خلک د خپل ماجومانو زنانو او نارینه خپل هم په دې اړه د خپل د صحت په مساتي او په خصوصي توګه هغه ماجومان چې د یو کال عمر کم دي هغه ته د خپل مخصوصي ټیکي خامخا ولګوي د پامل دا چې ټول نړۍ کې د اپریل اخیری اونۍ د ایمونایزیشن یا د بدن د مدافعتي نظام د ښه کول لپاره د ټیکو یا ویکسینو نړیواله هفته لمانځل کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
اردن خوس رازو یو بل موضوع ده د قبایلی سیمو له خبر پختونخوا سره د زم کې دوه وروسته حالته د سلګری چانګې خپل هلی زلی زیات کړي او د سیاحت د ودې لپاره یو شمیر پروژې پیل کړي د محکمې چارواکي وایي چې په قبایلی ضلعو کې لږ تر لږه 140 سیاحتي او تاریخي ځایونو لیدو لپاره یې سیلګرو ته رسایي ورکړې بل خو د خیبر ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ غړي محمد شفیق اپریدی ویلي چې په تیرا او لنډې کوتل کې یې د سیلګرۍ یو شمېر پروژې پیل کړي خو ځایي اوسیدونکي بیا وایي چې باید حکومت هلته سړکونه جوړ او نور تعمیراتي کارونه هم وکړي تفصیل د فرح چینوري په دې راپور کې
د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پاس د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې په خیبر ضلع کې د سیاحت ودې لپاره سروې پیل کړې د محکمې نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه د ځنګلونو ډکې سیمې تیرا کې د سیلګرو لپاره مرکزونه جوړولو منصوبه جوړه کړې او په لنډې کوتل کې د تاریخي آثارو ته د سیلګرو د رسایي پیدا کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دغه اداروي هلته په تاتارا غره باندې یو هوټل او رستوران هم جوړوي د خیبر ضلع نه د صوبایي سملې غړی او د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمن محمد شفیق پردای مشال ریډیو توای چې دوی سیاحت محکمې چارواکو سره څو سواره په خیبر کې سروې کړي او په دې منسوبو با زر کار پیل شي
تیرا ویلی کې د ټوریزم د پروموشن د پارا یو د ساران سر ایڈینٹیفائی کړی دی چې په هغه باندې باقاعده فیزیبیلیټی شوی دی او وسرا یو نور داسې علاقې دی لکه بوتان شریف ته او درس جماعت علاقہ هم د سیلګرو د پاره ډیر د اهمیت وړ دی زبې دا وایم چې د مونږ تیرا ویلی چې دا په ګرمیانو کې الته ډیر یخ موسمي او په یخنیانو کې مونږ الته کې د سنو فالینګ ډیر خولې نظاری وی او ډیر دویم تاسو ته پته ده چې مونږ سره لنډی کوتل علاقہ کې ډیر تاریخي هغه د بودیست سټوپا دی چې هغه ډیر زیات اهمیت ور دی او تاریخي ځایونه دي
محمد شفیق پردای وای چې په خوانی سفاری ټرین یا د سیلګرو د اورګاډي بهاله منسوبه هم په کالنی پرمختیایي پروګرام کې شامل شوه
ډیر د اهمیت ور چې دی هغه د تورخم پېښور یا نوخار ټو تورخم چې کم سفاری ټرین دی هغه باقاعده په ای ڈی پی کې ریفلیکټ دی هغه د پاره لکه هم صوبایي حکومت کوششونه کوي چې را هغه چالو شي دوباره او هغه چې کم دوباره بحاله د پاره سکیم یې خښوې دی
په خبر ضلع کې د سیاحت یا سیلګرۍ د امکاناتو په اړه یو ځایي مدني فعال داود اپریدی وایي
تیرا د سیاحت نه ډیره زیاته یو زرخیزه علاقه ده. پاغه کې مختلف قسمه مونږ ویلی شو چې موسمونه راځي، لکه یو موسم پکې نه، نو دا ډیره زړه راښکونکې مناظرې مخې ته پکې راتلی شي. چونکې ډیر ښکلي موسمونه لري، د ژمي واورې لري، په اوړي کې به شینوارې لري، غرونه لري، ابشارونه لري، اوبه لري، او بیا د ټولو نه پرته که مونږ وګورو د خلکو مهمان نوازي دا ډیر غټ اثر لري. خو له بده مرغه حکومت ورته اس توجه نه دا ورکړي. اوس کا حکومت وایي چې مونگا سرکونه ولا جوړاو، بالکل دا ډیره زیاته ضروری ده چې تر سو پورې سرکونه نیوی جوړ شوی، تر داغه پورې سیاحت لا لکه خلکو لا فیسیلیټیز نه ورزی، نو هغه پورې الته خلک زینا، نو کدا حواله سره حکومت ګامونه اوچت کړل، نو دا به ډیر زیات خوشی داغه سره به د خلکو چې کم رویه دي دا به ور سره بدل شي. او بل دا د اکونومي یو ډیره غټه ذریعہ ده نن سبا سیاحت، نو کا په دې حواله سره کار وشول، نو دا لوکل خلکو ژوند به ور سره زیات بدل شي.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمه وای چې په خیبر ضلع کې تروسه ټول یو سلو شل ځایونه په نخه کړي، او دې ته به د سیلګرو رسایی پیدا کوي. په دې کې د انګریزانو د وخت یادګارونه او ګندارا تهذیب د وخت ځایونه هم شته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال لډیو ته اوګست اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ملک کې د بجلی د لوډ شیډنګ نوټس اخیسته، او په دلیل کې یې نن غونډه هم را بللې ده. بلخوا ځای خلک وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ له وجې روزګارونه سخت متاثر شوي. تفصیل له سواتن یزمت خان راکوي.
د منګوري په بازار کې د اوسپنې ګیټونه، جالۍ او نور شیان جوړونکي کاریګر فیاض خان وای چې روزه دبره شوی د بجلی لوشین لوجه دوی کاروبار خراب شوی. په سلګونو کاریګر د ورځې په حساب دیاړي اخلي، خو بجلی نوي زیاتره کاریګر داسې ناشتي.
بجلی سره تقریبا د روزه شروع شوی د سهار لاړ شي، ماسپخین راشي، اکثر په 15 بجې لاړ شي، د ماسپخین نه پس راشي. او زموږ خو تقریبا ټول کار په بجلی دی، کټینګ په بجلی دی، گلینڈر پہ بجلی دے، رنگ پہ بجلی دے، ورڈ پہ بجلی دے، زمون ټول کار دے بجلی دے رکھا، تو بجلی نہیں نو لکھا بیا منگا سینس.
دا درزیانو لبارا پا کمیسونو کی کاجونا او بٹنی جوڑون کے محمد رحیم وائی چی دا زل تمہ نوا چی دا بجلی لوشننگ بزیاد چی. تیر کلنو کی دا کرونا لاک ڈاؤن لوجه کاروبار خراب ہو، اس دا بجلی لوشننگ لوجه دوی متاثر دی.
ٹکا بیجی بندی گی، ٹکا بیجی بندی گی، نمانگا آڑو پا کار پونا کرو، موت غٹ نقصان دے، بدے خبر چی بندی کلاسی چلو شو. سکه مې وښو چې هغه بجلی لږه زمونږ اوره کټ پاره د اوسه پورې خو چې کم دي زیاده غره غي چې سیلاب راغلی، ټاوري وړې دي، یا چې کم تکلیف راغی چې بجلی غیبه شو. زمونږ د مارکیټ زیات تر درځیان وډک ته کوي، ټول غریبان متاثر دي، ته اکثر په دړو بار ناسي، په دړو دی بجلی د وچ بجلی لاړ شي بار ودی. خو زیات تر د شپې کار کوو چې ما ستند راشي بیا بجلی نه، نو قالکان شپیرون کې او د اسی غریبان دیاري خراب شي او کارونه شي.
په پاکستان کې د بجلی مسلسل لوډ شیډنګ باندې حکومت هم نوټس اغسته، او وزیر اعظم شهباز شریف ته دغه لړکې د اپریل په شپږشتمه نیټه خصوصي اجلاس کې ویل شوی چې ملک کې دا وخت 13500 میگاواټه بجلی جوړیږي، او ضرورت د 150 نه زیات میگاواټو دی. الوی وجه بجلی ګرو ته د تیلو سپلای بند ده. وزیر اعظم ته ویل شو چې د مئی په میاشت کې به په 20 بند بجلی ګرو کې 40 پورې بجلی ګری خلاص کړی شي، چې ورسره به د بجلی مسله سهاده پورې پوره شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او دونکو بلی موضوع ترازو د پښتو ژبې تاریخ او سنی حالت او ننګونو ته مشا ازبی کتنه کړی، راځي چې په ګړد وښو.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي، او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې مېشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول، او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه، او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو دوی ژبو نه لهجې جوړې شوې، او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل. او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له اریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سلسلور ګردودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونې څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1480 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهانو په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وي. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګردودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د براکې او د کانیګورم ژبه ده، زین وګړي دي ته اورموري وای. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلوري وړوکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري، او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کال وړاندې رامنځته سوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ولې داسې راغلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړه کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده، او غوښتنه یې دا ده چې درمخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور شناخت او تشخص د ملا تیروي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیله او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بیلابیل معتبر سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 5000 ژبې ویل کیږي چې پر درو برخو ویشل شوې دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کیږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 1/4 کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولوګ له سرین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي او د یو کده شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړی قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وي غانو رپورټونه رسي. دویم خبره ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوې دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل زده په نثر کې چاپ شوې دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزو رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 18.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. بلخو د بیلابیلو سرچینو او څېړونو لمخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. کڅم پښتو په لومړي ځل په 1940 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه به پانی رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده، خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي او موږ ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دي سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتون خوا ده لا په یو ځای کې هم دا دی اولنو زده کړو د پاره ذریعہ نه د ګرځولې شوی. تیر شوی دی امینیشل پارټي حکومت کې دا یو حصہ شوی و، خو چې کله دا دی تحریک انصاف حکومت راغې نو دغه حصہ په شاکړه. بیا بل خبر دا ده چې پښتو د اقتصاد میدان جبل تر اوسه نه د ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغه اثرات هم زیات وي، هغه کې فکر هم زیات زیږي، هغه کې تخلیق هم زیات کیږي او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، تشخص عملم په مخکیزي او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او د قامي ژبه ده، خپل تور ته علاقه ای ژبه یو ده، ریاستي تور باندې په مخکی بوتل کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیل ژبه قامي ژبه د ختمولو عمل په مخکی بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې د سره مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخو محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکار یا وای چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
د پښتو ژبې په
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسې د کتابو د لیکلو د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري څلوېښتو کالو کې. یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا دې ځان برابر کړی دی. زه په خپله د پښتو د فنا لپاره هېڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې عادي خبرې کوي، خصوصا د اخري څلوېښتو کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو دپاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره اشنا سول.
د ایتنولاګ لسرین سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنی ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لوی ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 211، نایجیریا کې 1511 او په هند کې بیا 4 شپږ پنځوس ژبې.